السلام علیکم. افغانستان کې د ماښام او بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت وایي د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانانو قدردانۍ کوي چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي. ښاغلې بنیت نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې که څه هم دغه افغانان انعطاف منونکي دي، خو ډېری یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د اوسپنې ځانګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بېځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په نولسو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. دغه ریاست په یوه خبر پاڼې کې لیکلي چې د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو په بېلابېلو برخو کې به د باران سطح له 1500 تر 1530 ملي مترو پورې وي. په ویست انډیز کې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ مسابقه پیل سوه. د لوبې په چیاټاس هند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. په څو شیبو کې به لومړی توپ اچول کیږي. تر دې مخکې د هند د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي راهول دراوید ویلي و چې لوبډله به یې نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د سږ کال د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د امریکا او ویست انډیز په کوربهتوب روانې دي او دغه جام پای لوبه به د جون پر 9 په ویست انډیز کې وي. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د سژنو یو سیالیو په لړ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 5:30 د سلووینیا او سربیا ترمنځ پیل سوه چې تر اوسه 1:40 ده او سلووینیا یو ګول وهلی دی. دویمه لوبه د شپې 8:30 د ډنمارک او انګلینډ ترمنځ او درېیمه هغه به د شپې 12:30 د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ وسي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
څنګه کېدای شي چې افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستنه شي؟ څنګه کېدای شي چې افغانستان د ځوانانو د وتلو بهیر ودری شي؟ د دې او د کډوالو په اړه د ته د ورته پښتنو د ځوابونو لټه په دې خبرونه کې کوو. احمد چبریم د ازریب چپو کې پروګرام ته شراغ لست. د کډوالو مسله مو د دې په خاطر د بحث لپاره غوړه کړې ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي دا مهمه ورځ ده. د کډوالو حقوق او اړتیاوي روښانوي، د کډوالو په برخه کې سیاسي ارادي متحرک کوي او ممکن سرچینې ورته پیدا شي چې ستونزې هواري شي. همدارس د دې ورځ مانځل د دې سره مرسته کوي چې د کډوالو مسلې ته د نړۍ ډیر ور پام شي. د کډوالو نړیواله ورځ لومړی ځل د 2001 میلادي کال د جون په شلمه د ملګرو ملتونو له لوري ولمانځل شو. ملګرو ملتونو سږ کال د کډوالو ورځ له هغوی سره د پیوستون او هغوی ته د شراغلاس په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځ په مناسبت د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې کډوالو ته هر کله ووي او دروازې پر مخ بند نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور لمخي پر اوسه شکل په نړۍ کې 112 میلیونه کسان په زور د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو چې دا شمېرې سږ کال 116 میلیونه ته رسیدلې دي. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. له پاکستان افراسیاب خټک، د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او سیاستوال، زر کملیار پخوانی څارنواله او پوتریش کې میشته افغانه، فهیم سادات په جرمني کې میشته افغان او د چارو شنونکي، له کابل عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکي او د پانتون استاد، هر ملمه چې په خبرونه کې را سره یو ځای کېدو هغه بیا تاسو ته بیا هم معرفي کړم او له هغه څخه به بیا پوښتنه کوم. دمګړی زر کملیار ل ویانا را سره د سکایپ لري د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او په ساده رډو کې په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شئ. اغلی ملیار په اروپا کې، په روسیه کې، خصوصا په جرمني کې چې کله درې جنایي پیش رامنځته شوې، داسې اوازې خپرې شوې چې جرمني ممکن یو شمېر کډوال لخپل خاورې وباسي. په اوتریش کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه قدرمن شیبر سپ تاستا استاس درنو تخنیکی همکارانو محترمو نورو ملمنو کډوالو دغه راستاس لیدونکو اوریدونکو ته کډوالو موضوع خو په اروپا کې په ټوله اروپا کې تقریبا په اړه شکل سره برخورد کیږي او کله چې په افغانستان کې تحول راغی اتریش اصلا په قطعي شکل باندې تصمیم ونیو چې افغانان بعد دې تحول نه وروسته نه مني او هغه یې ونه منل. یعنی اتریش ته چې کوم افغانان راځي یا په مجموعي شکل باندې مهاجر راځي د هر هیواد نه چې راځي هغوی دې په منظم شکل باندې په قانوني شکل باندې دوی ورته یو څه مقررات وضع کړي دي چې هغه البته متخصصین ډاکټران انجینران د آی ټي برخې متخصصین دوی دي په منظم شکل باندې د قانون له لارې راولي. مګر دا هم دي چې داسې مهاجر دلته راغلي دي خو په دغه شکل باندې چې اوس په جرمني کې برخورد کېږي ما په اتریش کې داسې کم خاص نه دي اوریدلي، ځکه په اتریش کې هم داسې پیښې پخوا شوي دي خو مجرمین یا مجرم محکوم شوي دي هغوی دي بیا په زندانونو کې پاتې شوي دي او افغانستان ته بېرته نه دي لیږل شوي. او بل دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان سره چون افغانستان په د سیاسي لحاظ هم په رسمیت نه ده پیژندل شوی نو دوی د کومې مستقیمې اړیکې هم د افغانستان سره نه لري. نو دلته یو قانوني حقوقي ستونزه هم وجود لري چې دوی دې وشي کولی افغانان په مستقیم شکل بیرته افغانستان ته ولیږي.
مننه اغلی ملیار. افراسیاب خټک په هم په خبرونه کې را سره شو. خټک سب خبرونه ته شرغلی د سیاسي چارو کتون کوي، لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر. خټک سب پروسه شکل پاکستان یو پریکړه وکړه چې افغان کډوال یو شمیر افغان کډوال خپل خاوري وباسي چې د دوی په وینا قانوني اسناد د اوسېدو په دغه هیواد کې نه لري. خو بیا له دې سره د بشري حقوقو ځینو ډلو مخالفت هم وکړ، لیکن په شمې کې دا بهیر ډیر ګړندی و، په روسیو کې دا وروشوي دی. ستاسو نظر سره چې ولې دا بهیر وروشوي؟
ارزدا دی چې پنځه څلوېښت کاله نه چې دا مسله منځ ته راغلې ده او کډوال افغان مهاجرین دلته چې پاکستان ته راغلي دي نو دوی څخه دوی سره د قانون مطابق حقوقو مطابق برخورد نه دی شوی. دوی سره یې داسې سیاسي برخورد شوی دی چې کله پاکستان ته اواره پړله نو مهاجرینو ته ارکلی وي او دلته کې ښه ساتل، خو چې کله بیا ضرورتونه بدل شو نو بیا همدغه مهاجرین د جنگ کې خشاک په توګه دینې استفاده وکړه، جنگ ته واستو او بیا یې چې کله افغانستان حکومتونو سره مناسبات خراب او خصوصا د جمهوریت نظام کې نو بیا به ډیر خلک په یوزې واستول په زور چې اغلته کې افغانستان کې بے ثباتی من سراولی بحران من سراولی. نو اوس هم دغه لړۍ روانه تاسو چې اشاره وکړه تیر کال هم داسې وه، تاسو لکتیا وې چې دوی خلک په زور وېستل 15 لک زیات مهاجرین هغه سره ظلم وکړو، دلته کې بندیان کړل او چورې کړل، مالونه چور کړل، بیا په زور وېستل او دا ډیره ظالمانه فیصله وه په هر لحاظ باندې. په دې لحاظ باندې چې بینالمللي قانون سره سمه نه وه، خپله پاکستان چې دی دغه لوبې کوي نو دوی هیڅ مهاجرانو لپاره قانون نه لري، داخلي قانون هم نه لري او خارجي چې کوم داخلي بینالمللي کنوینسیونونه دي په هغه دوی دستخط نه کړی امضا کړی نه.
خټک صاحب همدا خبره ما کوله، ګوره پاکستان نه دی یو 15 کال کنوینسیون لاسلیک کړی دی او نه هم د 18 کال پروتوکول د کډوالو په برخه کې. نو دوی له بشري حقوقو له پلوه آیا مکلفیت لري چې له کډوالو سره ناسم چلند وکړي؟
مفقیت خو لري ځکه چې کدوی نه دی مذاکرېم یو قانون جهان کې شته او جهان یې منی، نړۍ یې منی. نو دوی خو دا خو د چي لکه چې یو هیواد کې فرض کې یو قانون وي او سره یې تر خبر نه منو زه جرم کوم یا دا قانون نسر غړونه کوم، خو برحال دا امضا نه کول د دغه قوانینو نو دا دی خبرې ښکارندوی دا چې پاکستان غواړي چې قانونیت سره سم چلن ونه کی، بلکې چې خپل ضرورتونو یا ستراتیژیکو ضرورتونو لمخې ماجدینو سره چې څه غواړي هغه څه وکړي. او له بده مرغه دنیا هم په دې باندې ډیر فشار نه دی راوړی او نیوکه نه دی کړې. دا یعنی په بینالمللي موسسو کې حضور ملل متحد دی خلکو دې نه پوښتنه نه کړې. خدا زه عرض کوم چې د اخیری ځل تاسو کوم خبرو کړې کې ډیره مهمه خبره دا وه چې دا په زور چې خلک واستول او ظلم یې وکړو دې بو ډیر بد عواقب د ټولو سیمې لپاره او نړۍ لپاره وي. ځکه چې دا خلک چې لاړل هلته خو نه کار شته، نه روزګار شته، نه ژوند شته، نه خوراک شته. دوی به څه کوي؟ دوی خو بني آدم دي، ژوندي پاتې کېدل غواړي، بچي دي، هغې نه هرې هغې لوږې خو دوی نه شي تعامل کولی. نو هلته کې خو روزګار نه شته، یو روزګار شته، هغه دا ده چې یو تعداد نړیوال ترهګر سازمانونه هلته موجود دي، هغوی خلک لټوي. نو دې کې به ډېر خلک په دې مجبور شي چې دې سازمانونو کې ورګډ شي، او دا کېدای شي چې د پزور لګلو یو هدف دا مو چې دا سیمه بې ثباته کړي.
مننه خټک صاحب. له کابل عبدالباسط انصاري د کډوالو د چارو کتونکو او د پانتون استاد هم را سره ده. انصاري صاحب، تاسو خبرونه ته شرغلی، دغه کډوال چې له پاکستان څخه خټک صاحب اشاره ورته وکړه افغانستان ته تللی دي، د دوی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ یعنی دوی په څه حالت کې دي؟ انصاري صاحب،
هر څه نمک ته تاسو ته زستا سوګه غواړم.
مهرباني مهرباني، وستاسو اواز هم اور.
او تاسو ته خټک صاحب ته د رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته سلامونه ونکي هله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې اس چې په تیر کلونو کې هم او په سکل کې هم تقریبا سلګونو زرو زمونږ افغانان د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بهتر استنه شوی دی خپل هیواد ته. د بشری لحاظ زین ستونزه اوس موجود ده، متاسفانه چې زمونږ د افغانستان موجوده حکومت روسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، او له دې امله زین مؤسسات هم چې مرسته کړې دي دومره اغیزمن نه دي، دومره داسې کومک نه ده شوی چې دوی ته کفایت وکړي، او زین مشکلات اوس موجود ده متاسفانه. تیر کال کې هم تقریبا 15 لک زمونږ افغانان چې بهتر استنه شو افغانستان ته، ډیر بد وضعیت باندې دوی وشړل شو د پاکستان نه، او بیرته دوی افغانستان ته راغی، او زه عملا په تورخم فردي کرخه کې زه موجود وم، او د نږدې نه هم زه شاهد یم چې هغه زمونږ افغانان اخراج شوی دی چې هغوی هیڅ نوع امکانات نه لري، هیڅ نه کوم لاسته راوړل نه لري، او نه امکانات لري متاسفانه. مونږ لاسته کار سوله و ځینې مؤسسات سره په همغږي، او موجوده حکومت یعنی هغه اداره چې د هغوی مربوط کېده لکه مهاجرینو وزارت یا آیو ایم مؤسسې او ځینې نور خیریه بنسټونه چې په تورخم کې هم دوی سره مرستې شوې دي، او اوس هم دغه مرستې جریان لري خو تر ډېر ټیټ سطحه باندې.
مننه.
اوس هم دوی په ځینې مشکلاتو باندې لاس او ګریوان دي.
مننه. دې برخې ته بیا هم راشو چې په افغانستان کې اوسنی واکمنان څنګه کولای شي چې نړیوالې مرستې د دغو کډوالو لپاره، بیرته ستنو شوو کډوالو لپاره جلب کړي. فهیم سادات په جرمنی کې میشت افغان او د چارو شنن کې هم را سره شو. زله اوریدونکو هم بخښنه غواړم چې کله گاونډیو هیوادونو ته ځو او کله نوري نړۍ ته، ځکه چې افغانان تقریبا پډی رو هیوادونو کې مهاجر او کډوال دي، او د نړۍ لهغو ملتونو څخه دي چې ډیر مهاجر لري. سادات صاحب، په جرمنی کې چې دغه اوازې وي ورسله دغه دریو پیښو چې د چاخو جنایي پیښې وسوې، څه په دې برخه کې به باسونه کوي؟ ستاسو تازه معلومات څه دي چې په جرمنی کې څه پریکړه شوې ده، او یا به داسې څه پریکړه وکړي چې ځینې کډوال له خپلې خاورې وباسي، افغان کډوال؟ سادات صاحب، فکر کوم تاسو مایک روښانه نه دی. سادات صاحب، له سادات صاحب سره تخنیکی مشکل لرو. د اغلی مليار کزه تاسو تراشم، دغه د اروپا پارلمان کې هم ځینې تغیرات راغلي دي، که څه هم تاسو مخکې د اوتریش په ارتباط ځینې خبرې وکړې، لیکن لا هم د افغان کډوالو بهیر اروپا ته ورمات دی. ځینې د مدیترانې له لارې اروپا ته ځانونه رسوي، او ځینې نور چې دغو هیوادونو ژمنې کړې وي، لکه جرمني ژمنې کړې وي چې ځینې کډوال به مني، ځینو نورو هیوادونو هم لکه برېټانیا داسې ژمنې کړې وي، لیکن په ورته وخت کې دغه بهیر ډېر پچ دی. هغه افغانان چې دوی ویلي وو چې په درېمو هیوادونو کې دي، هغوی په خپلو هیوادونو ته ورغواړي. ځینې پاکستان کې انتظار دي، ځینې په نورو هیوادونو کې انتظار دي. دغه بهیر څنګه ګړندی کېدای شي، او یا دوی څه ژمنې کړې دي چارواکو؟
کډوالی په باره کې مختصر د تاریخ مراجعه کو. په اصل کې کډوالۍ د بشریت د پیدایښت سره او د بشریت د پرمختګ سره یوه تړلې پدیده ده. دا د مشخصو شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې د شرایطو د زمان د شرایطو د غوښتنو سره د دوی د اړتیاو مطابق انسانان یا بشریت مهاجرت خپل کړی دی. یو منتها شکل د مهاجرت یو څه د پخوانه اوس فرق کړی دی. پخوا که غوښتنه یوازې دا وه چې یو ځای کې اوبه دي، یو ځای کې ځمکه د کار روان دی شته ده، او ځي هلته میشت کېږي او ژوند پیل کوي. د هغه وخت نه اوس دا شرایط متفاوت شوي دي، غوښتنې متفاوت شوي دي، او بشریت په اصطلاح خپل مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دا یعنې کومه نوې پدیده نه ده، دا د خاص د افغانستان د شرایطو پورې اړه نه لري، او ښایي خاص د بل هېواد د شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې اروپایان هم تقریبا 50-55 میلیونه اروپایان امریکا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او دینو هېوادونو ته هم مهاجر شوي دي، سره دې چې د دوی شرایط ژوند بهتر دي. دا چې دوی دې د افغانانو سره ژمنې کړې وې چې افغانان به د پدریمو هېوادونو کې چې دي هغوی دې به راباسي، او یا دا چې په مجموع کې افغانستان نه به افغانان راباسي، دا یو پروسه وه. په پیل کې ډېره توده وه، او دوی دې یو څه افغانان زه وایم چې په خواشینۍ سره چې هغه کدرونه چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د ودانولو دپاره وروزل شو، دوی په ناځوانۍ سره بېرته د افغانستان راوویستل، چې دا سم کار نه و. دوی دې راوویستل شو دلته په خپل مسلک کې کار نه کوي، اوس کار نه لري، ژوند نه لري، او دلته هم ژوند داسې ژوند نه دی. زه د ډېرو افغانانو سره په تماس کې شوم چې دوی دې ما ته وایي چې زه سبا ته په افغانستان کې لږ راته اطمینان حاصل شي چې زه د یو کار او غریبي او ژوند کولی شم، زه بېرته خپل وطن ته ځم. یعنی دا خلک چې راوتلي دي، دلته رسېدلي دي په اصطلاح اهدافو ته، دوی دې هم د خپل ژوند نه راضي نه ښکاري او خوشحاله نه ښکاري. نو زه فکر نه کوم چې دا پروسه به د دې نه نوره چټکه شي، ځکه هغه په اول وخت کې چې څه دوی دې وویستل وویستل، اوس موږ ګورو چې په پاکستان کې هم په کلونو پراته دي غوښتنې کوي، شکایتونه دي، او د اروپا سیاست هم اروپایان مهاجر هغه وخت کې غواړي چې دوی ورته اړتیا ولري، او چې ورته اړتیا ونه لري نو نه راغواړي. موږ په دې شاهد چې په 2015 کال کې مثلا انګلا میرکل د جرمني صدر اعظم په یو وار باندې 1 میلیون مهاجر ومنل، او حتی په ریلونو کې په بسونو کې مفت راغلل تر جرمني پورې یا تر اروپا پورې، ځکه هغه وخت کې دوی ورته اړتیا درلودله، د دوی د اقتصاد ورته اړتیا درلوده، د دوی د کار مارکیټ ورته اړتیا درلودله، او د دوی د راتلونکي تقاوت د پاره ورته اړتیا وه. اما اوس دوی د هغه اړتیا زه فکر کوم چې په هغه شدت باندې نه احساسوي، او هغه وادي چې همداسې پاتې شي.
مننه اغلی ملیار. خټک صاحب، که تاسو ته راشم، د پاکستان حکومت تنا پروسه شکل دا پریکړه ونه کړله چې دوی یو شمیر کډوال خپل خاوري وباسي او په زور افغانستان ته وشړي. د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې چې تاسو هغه وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشي هم په غاړه و، بیا وروسته د نواز شریف د صدارت په وخت کې هم پاکستان ورته پریکړه کړې وي او غوښتل چې افغان کډوال په زور خپل خاوري وباسي. په هغه وختونو کې بیرته له دغو تصمیمونو په شاشو پاکستان خو دا پلای ډیر کډوال ویسل، دا د دوی سیاستونو کې دغه تغییر څنګه راغله؟
اول خبره دا ده چې هغه وختونو کې لګوندې سیاسي پارټو د سیاسي ګوندونو چې دی هغه دې ته پاملرنه وکړه، او زمونږ د کمیشن رئیس و مغه وخت د بشری حقوقو د مستقل کمیشن مونږ هم غونډه وکړه، او سیاسي ګوندونو مونږه پښتيباني وکړه، او حکومت مجبور شو چې په شاو لار شي. نواز شریف وخت کې خو بيخي ماته یاد دي چې شپږ یو وو سیاسي غټ ګوندونه چې په پاکستان کې دي، د کې پښتانه بلوچمو او د نورو صوبو ایالتونو خلکمو، او د مونږه یعنی غونډې وکړه، دوه غونډې وکړه، او بیا نواز شریف سره یو هیات ولیدل په مئی 2018 کې. نو دوی هغه خپل بدل کړ، پروګرام بدل کړ، غزل بالله جل چې ورکړی او هغه بیرته واغستو. مګر دا تاسو چې اوس خبرو کړه چې دا ډیزل ته هم بیا ویلیو چې دا به تیر وړخت نه پس ودا شروع کیږي، او دا شروع نشو، دا استلو دا پروسه هغه شکل کې لکه څنګه چې دوی اعلان کړو. نو دیکھ یو خبره دا ده چې په پاکستان کې یو جوړ داخلي بحران دی. د انتخابات راغلو، دې خبرې وزنډولې، بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د پی ټی آی حکومت راغی. نو هغه چې د پی ټی آی ګوند چې هغه هم یو قسم تخپل دریز درلود پدې کوم شکل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت خصوصا د جنرالانو چې د موقت حکومت په وخت کې چونکی ټول وخت دی په لاس کې نو دوی ډیر سخت رویه وغوښتل چې په زور داخله کو باسي خو د ویډیاي د ایالتي حکومت چې اغم پدې سره هم نظر نه دی همغه نه دی نو دوی ځکه و خبره وزنډول چې اسې هم د مرکزی حکومت او د صوبای حکومت مناسبات ډیر خړپړ دي په ډیرو نورو مسلو باندې خړپړ دي په اقتصادیاتو باندې په سیاسي خبرو باندې نو دا مثلا پکې و نو لہذا دوی د خبرو وزنډول
خټک سبو بخشه وی خواته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی د تاریخ انصاف سره په خبر پښتونخوا کې روابط خراب دي او په یوه باندې خپل خبره نشي منلې بل لورته اکثر کتون کې دا وایي چې نه د پاکستان کې چې هر پریکړه څوک یې شاته پوز او استابلیشمنت ته او هغه چې څغوري هغه خبره تطبیقوي نو دلته بیا دا خبره څنګه شو
دا خبره هغه خبره صحیح ده خو دومره وی کنه چې یعنی د ځانته د سیو صحنه جوړی چې هغه صحنه کې د ښکاری چې دا کار ګویا سیاسي حکومتونه په خپل خواخي کوي دې د څه ونه موت کوي ښکارې د څه حقیقت کې موتوا کې اصل کې دوی یعنی ټول کارونه کوي اوس د دې چې صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مناسبات د څه خړ دي د نن تیرو اته سروي ساتونکو کې مثلا د برکو پرچاوي باندې ډیر بد پیخي رامنځته کیږي لګیا دي نو صوبایي حکومت وایي چې موږ برېښنا بند کو نور پاکستان ته چې کومه د اوبو نه برېښنا تولیدیږي په پښتونخوا کې نو دغه څه اخترونه ورکوي او نو لہذا داسې شرایطو کې بیا دوی لپاره هماهنګي ګران شي نو هماهنګي چې ګران شي نو بیا به دوی د ټولې خبرې افشا شي نو دی وجه نه دوی دینه نه چې خشوي دي دوی خپله پالیسي بدله کړې ده
مننه خټک صاحب د سادات صاحب سره مهم رابطه بیرته ټینګ شوله فهیم سادات په جرمني کې افغان دی چې په جرمني کې اوسي او د سیاسي چارو کتون کړي سادات صاحب مخکې مولا تاسو دا پښتنه لرله بیرته بم دا پښتنه تکرار کوم چې په جرمني کې جنو دغه اوازې خبرې کړې دي او جنو دا وړاندیزونه کړې دي چې یو شمېر افغان کډوال بل خپل خاورې باسي په دې اړه تازه معلومات شته ساده څه بیا هم د کچنا ورو
ما आवाज اوري اوس
وو صبرم
تا نه پیغام څه تخنیکی ستونزه وای په هر حال دا تیری دوه پیخو بدون د شک چې په جرمنی کې بعضی خبرې راو پراولې بعضی باسنې راو پراول چې په دې کې په جرمنی کې چې کوم هغه اف ټ یا هغه سختریزه خلاص دی احزاب دی هغه د سخت خبرګون طرفدار دی ولی بیا د افغانستان حالات د پکتو باندې د اوسنی حکومت د بهرنۍ چارو وزیر ویل چې د افغان کډوالو سره هر نوع چلن چې کیږي باید د افغانستان اوسنی شرایط هم ورسره باندې نظر ونیول شي نو په دې خاطر باندې هغه په مجموع کې د حکومت د داد یا موافقه چې کوم شوی دا غدار چې هغه افغانان چې هغه په جرمني کې جرمي سابقه ولري او خصوصا د افراطی ډلو سره رابطه او یا خبرو اترو باندې لیدل شوی کتل شوی نو دا هغه په اړه باندې به دی ګام اخلي او احتمالا چې دغه سه خلک چې پیشینه ولري جرمی خصوصا د افراطیت په حق باندې چې دوی کوم کړنې کړی وي یا اوسره په دبات کې اوسې نو دوی به په افغانستان ته لیکي
مننه صدات صاحب زله میلمنو وحمدار بخښنه غواړم له میلمنو ځکه چې ډیر پښتنې له خټک صاحب څخه کوم خټک صاحب را سره شمنه کړې د چلند وخت پر سره وي خټک صاحب لکه څنګه چې ساده صاحب وویل چې جرمني دا پریکړه کړې ده چې ځینې کډوال چې جرمي پېښې ولري مخکي او بیا د سټور په پوری وي چې دوی له افراطی ډلو سره ارتباط لري هغه بل خپل خاورې باسي د بشري حقوقو په ارتباط آیا د درې کسو جنایي پېښې د دې سبب کېدای شي چې دغه په تور باندې نورو ته څوک سزا ورکړي
نه خیر دا قانوني خبره نه وي اصل کې دا سیاسي خبره دي اصل کې په مختلفو وادونو کې خپل شرایط دي او هغه شرایط کې کله کله فشار پچې د حکومتونو باندې راشي دولتونو باندې راشي نو هغه به دغه بهانه گیری شروع کړي او په یو پلما باندې په بل پلما باندې بیا د کډوالو د اشتلو پروسا پیل کی. خپل پاکستان کې تاسو ګوري دی ټول عمر دلته کې خلک جنگولي دي, کډوالو نه جنگ د خشاک په توګه کار اغسته دي. دلته تربیتی کیمپونه د طالبانو د ټول رهبری دلته نو ډیرو لسیزو پورې دلته وا او دوی استفاده ونه کوله. اوس چې خبره شي چې لږ څه پیښه وشي وایي چې دیکھے خو یو افغان هم موجود وو, دا باندې جوړې دي لپاره کې چې یو فضا جوړه کړي چې دې په خلکو کې یو ویره راو پاري. نو دا زما په خیال کې سیاسي خبرې دي, حقوقي خبرې نه دي.
خټک صاحب, د افغان کډوالو په برخه کې تاسو څه وړاندوینه کوي چې آیا پاکستان به دغه کډوال چې پریکړه کړی ده دا بل خپل خاورې وباسي؟ کسام تاسو مخکې یو ځل دا خبره له ازادي راډیو سره کړې و چې شاید دا کډوال ونه باسي او هغه د اوس چورته ګورو دا بهیر وروښوي هم ده, لیکن کدا کډوال له پاکستان نه وزي په افغانستان کې امنیت نشته ټینګه دی, او کدا کډوال له پاکستان نه زی پاکستان باندې هم بار دی او بوج دی, هم داسې نه ده؟
ارزاده چې د هرې مسلې حل شتا, یعنی کدی رښتیا سره په قانونیت یقین ولري, په انسانیت یقین ولري, په ګوندګری یقین ولري, نور چې کوم انساني ارزښتونه دي کاغه ومني, نو دې خبرې حل شتا. بیا وګوره چې دا مسله د رښتیا حل کوله, خو خبره ده چې د افغان کډوالو سره به خبرې کړي وي, په جهان کې افغانان پرته دې سره به خبرې کړي وي. دې مسلو ته یو حل د سره وتلو چې ټولو ته د بار تقسیم شوی وي, شل شوی او یو فریق باندې بار نه, مګر د حقیقت کې ما ځکه چې ما ارزو کو دې اجنډا نور ده. دلته په 2015 کې ډاکټر فزدای مروت صاحب زموږ دلته یو لوی عالم دی, پروفیسور پونتور کې اوس تقاعد شوی دی, هغه یو کتاب لیکلو فرام مهاجر ټو مجاهد, انګریزي کې لیکلو ماور بن سریزم لیکلو. نو هغه کې دا خبره دی تفصیل سره ځکه چې دا مروت صاحب چې د سمو ده په دی افغانانو افغان کډوالو د پرچکم کمشنریټ جوړ شو په پاکستان کې اسلام آباد کې, دی په هغه کې په سمو ده کار کړو. نو د خپل لا په سترګو لیدلې خبره لیکلې وي. نو دې دې د سي خبرې دي چې د پالیسی د پاکستان حکومت چې دا د اوسنۍ پالیسی چې دا ډیره ظالمانه ده, او د افغانانو سره ټول سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی یو مفتوحه خلکو سره کوي. یعنی دا ترس او رحم نه کوي چې دا خزی دی, ماشومان دی, یا هلته مشکلات دی افغانستان کې, او دا مشکلات کوره که افغانستان کې خدای مکه دا مشکلات زیاتیږي, نو دا مشکلات خو بل اخره دلته راځي لکه دا د سندونو بچ راځي, دا خو د شي ساري دی. دا خو
نو بیا خټک بیا سوال دی لکه څنګه چې تاسو مام غوښتلستم دا پښتنه وکم, د افغان کډوالو ل وسیدو ل عمله او یا دلته پسیمه کې د جګړو ل عمله, لکه څنګه چې وخت پاکستان خواني سر اعظم بنظیر بوټو ویل چې د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام کو, لیکن د هوست مرته ګوري د امدغه کډوالو ل خاطر په پاکستان کې د سنی چې کډوال عامل دي, لیکن امدغه کډوال چې راځي افغانستان ته ځي ل جګړو سره مختشوی وي دي, د ټوپک او د وسلو چلونه یې ستکړی دی, د دې سبب د دې بای شاو نه دی چې پاکستان خپل امنیت ډیر ګډوډ شي, دا ورسته شمیري خو شي چې پاکستان امنیت یې وسټ ډیر خراب دی,
مګر علت دا بالکل نه دی, هرگز نه دی. افغان کډوالو دلته کې ډیر په امن ژوند تیر کړی دی, او هیڅ د شکار نه دی کړی چې محلي خلکو ته یو مشکل جوړ شوی. دا به هیڅ غلط خبره ده. دا کم چې تاسو وته اشاره کوي چې وزخ نه ده, نو هغه خپل د پاکستان حکومت پالیسي دی. د ټول جهان نه د تروریستان راوستیو, د افغانستان کې جنگ وو, د چچنی خلک راغلي وو, عربو نه خلک راغلي وو, د مرکزی اسیا د هیوادونو نه ازبک, ترکمن, دا ټول دلته راغلي وو, او دلته دی رکړي وو, او دلته په افغانستان کې جنگ کولو د ذاتیر شل کال جنگ کیدو, دا چرچتر دلته نه کیدو کنه. نو دا سیاست ته دی خپل غلط دی. دا خو موږ ته دی, دا موږ ورته دا خبره کوو, دا باچا خان به کول لازم مشرانو, یعنی څلوي خل مخه نه چې تاسو بلې په اور باندې تیل اچوي, ولی اور ته لمن وهي, نو دغه څه اور خو به تاسو تم را رسیدي کنه چې دا ورته ټول وي. اوس خدای نه منل, اوس دا دی دلته کې دا خبره پیښ شوې, خو زما په خیال کې اوس هم دی نه ندی کلار شوی. پاکستان ځان ته فرنٹ لائن سٹیټ وای, یعنی چې هغه یو قسم ته دی ځان په یو سنگر بدل کړی دی جنگونو, او د دې کې دلته کې یو جنگي اقتصاد دی. هغه اقتصاد نه دا جنرالان ګټي کوي, تاسو پوښتنو کې ضیاء الحق کورنۍ, جنرال اختر عبدالرحمن کورنۍ د اوسنی جنرالانو کورنۍ چې دا اوس تقاعد شو یا څوک تقاعد نه دی د تاسو ګوري دی میلیارډران شوی دی.
نو بیا دوی خو خټک صاحب دوی خو بیا مشکلات هم لري. اوس مثلا تورز مخته په جیلم کې د دوی یو جنرال ووژل شو، یعنی په خپل منځ کې اختلافات لري. یو نتایج شوی راپور وایي چې د پاکستان د پوز له 500 تر 600 پورې افسران په جیلونو کې دغه نن سبا په پاکستان کې دننه، البته نتایج شوی راپور
دا سې دي چې دا مشکلات خو شته کنه، خو هغه مشکلات ویل ته افغان کډوال خو نه دي، خو دا چې دوی فوج چې دی هغه په سیاست کې برخه اخلي، هغه چې دی یعنی یو قسم ته سیاسي ګوند په توګه جنرالان چې دی سیاسي بشرانو په توګه کار کوي، کله کله خو سړی ته جنگ سالارانو ښکاري، جنگ سالارانو غوښنه برخورد کوي. نو دی برخورد سره خو دا مشکلات تړلي مشکلات دي کنه. ګوره یو مسلکی فوج چې وي په هغه کې دې خبرو گنجائش نه وي چې ته به د یو ګوند سره ولاړ یا به د بل ګوند سره ولاړ، یا به کودی تاګانې کوي، یا به حکومتونو ته سکوت ورکوي. ته خو خپل مسلکی کار کوه، احترام به دې په خپل ځای وي، عزت به دې پاخه دې کوته خو دا کارونه کوي. د پاکستان کې خدای د قدرت په لوبو کې ښکېل دي، نو دا سیاسي قدرت د مسلې چې دی هغه ورته مشکلات جوړ کړي نه کډوال.
خټک صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
کور ودان ژوند یو صحیح ټول ته خپل په باندې وایم، د خپل په
باندې مننه. خیر یو صحیح انصاری صاحب کته ستراشم. انصاری صاحب د افغانستان په ارتباط دا پوښتنه کله تاسو وکړم چې تاسو په کابل کې ژوند کوي، څنګه د اوسنی چارواکي لنډیوالو سره ارتباط نه نیسي چې د افغان کډوالو په برخه کې ځینې مرستې را جلب کړي؟ مثلا یو وخت چې پاکستان ته افغان مهاجر لاړل، د پاکستان په دشتو کې ملګر ملتونه وهڅول شول چې هلته فرزند دوی له خاطره برمی ووهي، اوبه را وباسي، بیا دا دشت شنی شي، او بیا ځینې نور کومکونه ډېر زیات جلب کړل. انصاری صاحب انصاری صاحب فکر کوم چې بیا هم تخنیکی مشکل لرو، تخنیکی مشکلات هم نن زیات دي. اغلی ملیار او بخشه انصاری صاحب بیرته اشاره، تخنیکی همکار اشاره را تکیو چې انصاری صاحب را سره ده. انصاری صاحب زما پوښتنه مو واخسته؟ بله ماده پوښتنه کوله سي د افغانستان اوسنی چارواکي په دې برخه کې کومې هڅې نه کوي چې لکه یو وخت چې پاکستان په خپل خاور کې د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو او نورو بشري موسسو مرسته را جلب کړي، دوی د دغو کډوالو لپاره مرسته را جلب کړي؟
تاسو خپل پوهیږئ چې هر یو هیواد غواړي چې ځینې مرستندوی مؤسسات یا بنډلي مؤسسات د خپل ګټې لپاره یا د خپل د ولس د ګټې لپاره جلب کړي، او خامخا موجوده حکومت هم په هڅه کې دي چې هغه نړیوال مؤسسات چې مخکې موجوده نظام نه دلته په افغانستان کې دفترونه درلودل او فعالیتونه یې کول، هغوی بیرته افغانستان ته راولي او جلب کړي، کومکونه یې جلب کړي خلکو ته. متاسفانه چې ځینې مؤسسات دومره علاقه نه لري، او له یو خوا بل خوا د افغانستان د ولس هغه فقر او بیچارهګي مسله ده. د افغانستان ولس وختنه لري د ټول مرستندوی مؤسسات نه، هغه که د بنګلی په ساته باندې فعالیت لري که یا د یو هیواد په ساته باندې، د ټولو نه وختنه لري چې باید دوی سره هغه مرسته وکړي چې د دوی د ستونزې د حلولو لپاره کفایت وکړي او مثبت جواب ورکړي. متاسفانه چې دومره کومکونه تر اوسه نه ده شوی لکه چې په خوا کېدل. بیا هم د افغانستان ولس امید لري په دغه برخه کې، او مهاجرین وزارت چې په جریان کې هم مهاجرین وزارت هڅه کوي چې ټول مؤسسات را جلب کړي، مخصوصا یونیسیار محترم اداري او آیو ایم ځینې وخت دوی سره ناستې پاستې لري، او امیدوار یو چې دغه لوی مؤسسات یعنی بنډلي مؤسسات په دغه برخه کې جلا د دې مثلا سیدا سیاسي بنولري یا سیاسي مسائل په پام کې ونیسي، د دوی نه جلا مسله ده. بشری مرستې باید وکړي او داسې مرستې باید خلکو ته وکړي چې هغه شفاف وي او عادلانه وي، او هغه طبقات دوی بیزایه شوي دي پخوا د جنگونو له امله او د طبیعي حوادثو له امله چې اوس هم په بیلابیلو ولایتو کې ژوند کوي، موږ ورته بېجا شدگان داخلي وایو، او هغه کورنۍ چې بیزایه شوي دي اوس هم په نامناسب وضعیت کې ژوند کوي، او هم هغه کډوال چې بیرته راځي د ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راځي، یعنې افغانستان ته راځي. دویم د اقتصادي له لحاظ نه مثبت وضعیت باندې نه دي، اوس هم مشکلات لري، اوس هم د فقر باندې لاس او ګریوان دي، او موجوده حکومت هم دومره امکانات او توانمندي نه لري چې دوی سره داسې مرستې وکړي چې ټول ابعادو په برخه کې د دوی ستونزې او مشکلات را
حل نه مننه
د دې وجه مونږ اړتیا لرو بینللي مؤسسات ته چې باید افغانانو سره مرسته وکړي.
مننه سری صاحب. اغلی ملیار، تاسو خپل ډیر مدني فعالیتونه کړی دي په تیرو کلونو کې، مو په افغانستان کې د جنو محصول لاري مرستې جلب کړې وي، په دې برخه کې کوم افغانان چې په اروپا کې دي او په اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې ژوند کوي، ستاسو په شمول څه هڅې مونې دي کړې چې له دغو کډوالو سره په یو ډول باندې ځینې بنیادي مرستې وشي؟ تنها د خوړو د ډوډۍ مرستې نه، داسې مرستې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، لکه په پاکستان کې چې په دشتونو کې د دوی لپاره ساګان وایستل شول، مکتبونه جوړ شول، یا دا ډول مرستې؟
په خوشحالی سره وایم چې په افغانستان کې د روسي تحول نه وروسته افغانستان یا افغانان یوازې پریښودل شول، او کومې مرستې چې باید د دې سره شوې وای یا په خوا کېدلې سره د چا هدر کېدلې هم تر ډېره حده پورې ما بیا هم هغه هڅې کېدلې او مرستې هم کېدلې، اما وروسته د دې تحول نه افغانستان نور د دې هیوادونو لپاره هغه اهمیت چې په شل کاله یا دا درې کال پخوا یې لر نورې په خواشنۍ سره نه لري، او د افغانستان لپاره د مرستو ټولول یعنی اصل کې زه په اتریش کې وم، په اتریش کې د اوسپنې بوټونه باید سړي ویلي کړی وای چې د افغانستان لپاره هغه وخت کې مرستې ټولې کړې وای، نو اوس خو بېخي چې دغه شرایط د په خواشنۍ سره باید ووایم چې کوم څه چې په افغانستان کې چې دي د محدودیتونه په ښځو د نجونو په مکتبونو په پوهنتونونو باندې او د ښځو په کار باندې، دا یو بل ډېر منفي تصویر یې دلته د افغانستان ورکړی ده، او د دې لپاره د مرستې پیدا کول او د مرستې جلبول ډېر سخت کار دی. زه د دې تېرې هفتې په آخر کې جرمني ته برلین ته کانفرنس ته غوښتل شوی وم، او هلته یوه جرمنی وه چې هغې ما ته ویلې چې زه د شپږ اووه میاشتې شوې چې دفتر په دفتر ګرځم، وزارت په وزارت ګرځم، چې زه غواړم چې هلته د ښځو دپاره چې لوړې زده کړې لري د یو څه امکانات دې برابر کړم چې دوی هلته اوشي کولی په خپلو پښو ودرېږي خپل کار وکړي، اما زه دغه مرستې په جرمني کې نه شم پیدا کولی. جرمني هغه هېواد چې په افغانستان کې عسکر درلوده او افغانستان کې ډېر کارونه او خدمات هم وړاندې کړي دي، او د افغانستان نه ډېر مهاجر هم سقوط نه وروسته، اما نن ورځ چې د مرستې موضوع ده د افغانستان سره په خواشنۍ سره چې علاقه مندي نه لري، یا مثلا د سویدان نه چې تر کوم ځایه زه پوهیم سویدان دا تقریبا د دېرش څلوېښت کاله په افغانستان کې ډېرې مرستې کولې، اما اوس یې مرستې تقریبا په ټپه درولې دي او د افغانستان د دې لپاره نور هغه اولویت نه لري.
البته اوبخش په دې کې بیا هم مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، خصوصا د نجونو تعلیم او د ښځو حقوقو مسله، واقعا د ازادي راډیو لاري هم چې له کومو بهرنیو مرستندویانو سره یا د بشري حقوقو د ډلو له استازو سره موږ خبرې کړې دي، هر وخت لومړی خبرې هم دا وي چې له دغه هیواد سره چې هلته د نجونو تعلیم منوي او بیا بندیز پرې لګېدلې وي او بیا ځنډول شوی وي، مرستې ډېرې سختې دي چې د خلک راټول کړي. لیکن په ورته وخت کې له جنو نور سره تاسو سویډن ته اشاره وکړه، په سویډن کې خو بیا هغه د سویډن د مؤسسې کارونه هم ځنډول شوی دي، د هغه د قرآن شریف د سوځېدلو له خاطره چې هغوی بیا بیا دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو چې نه په دې کې لاس لرو او نه هم کوم سیاسي ډلې یو خو دغه هغه ځنډول شي ودی. مهم سوال دا دی چې اغلی مليار خپل افغانان څنګه شي کولای چې په یو ډول باندې خپل افغان کډوالو سره په افغانستان کې بیرته سن شو کډوالو سره مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې د مشخص دا چې د بیرته ستنه شو کډوالو سره په مشخص توګه مرسته وشي په خوشحالي سره چې په موږ افغانانو کې دغه تحرک وجود نه لري. کنه موږ لس میلیونه افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر یو او که ومنو چې په موږ په میاشت کې یو ایرو مرسته وکړو دا په میاشت کې لس میلیونه ایرو شولې. خو موږ په خوشحالي سره موږ کې دغه احساس وجود نه لري، دغه تحرک وجود نه لري او دغه اعتماد او باور وجود نه لري چې موږ وشو کولای خپل هیوادوالو سره مرسته وکړو. اما د دې نه هم باید انکار ونه کړو چې هر کال افغانان چې په بهر کې دي دا لس میلیونه خپل خپلوانو ته چالته دي. تقریبا د حدود 2 میلیارډ ډالر پورې افغانستان ته لیږي او مرسته کوي. یعنې دا افغانان بې مسؤلیت هم نه دي پاتې شوي. دوی د مرستې کوي خو دا مرستې یو قطره ده د یوې سرې تیږې په سر باندې. ښه به دا وي چې واکمن حکومت د فاکتو حکومت دغه اساسي ستونزې چې راولاړیدې سره دا نورې ستونزې تړلې دي دا حل کړي. یعنې ښوونځي خلاص کړي، پوهنتونونه د نجونو په مخ خلاص کړي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو نه د کار حق اخیستل شوی بېرته هغوی ته د کار حق ورکړل شي چې باز ځایو کې ښځې کار کوي. او دغه لامل د دې کېدای شي چې ډېرو نورو ستونزو حل لپاره لارې خلاصې شي، ډېرو مرستو دپاره د نړیوالو لارې خلاصې شي. او زه عملاً موږ افغانستان ته تللي وو په اپریل میاشت کې، یعنې د موږ په الوتکه کې درېیمه برخه یې خارجیان وو چې افغانستان ته تللي وو. یعنې احتمالاً همدا چارواکي وو او یا هم د تفریح رخصتي دپاره تللي وو. یعنې افغانستان اوس هغه تړلی مطلب تړلی نه ده. اما دغه ستونزې چې د حکومت له خوا نه وجود لري، که دغه ستونزې حل شي نو د کډوالو سره ستونزې به ان شاء الله چې حل شي او نورې مرستو دروازې به هم د افغانانو په مخ باندې خلاصې شي.
مننه اغلی ملیا. ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څرنګه په جرمني کې دغه یو حرکت یا دغه یو نظر د افغانانو ترمنځ نشته چې دوی په یو ډول باندې دستجمعي ځینې مرستې وکړي له اغه افغانانو سره چې په افغانستان کې دي؟ ځکه کله ناکله په دغه غربي هیوادونو کې کچیرته جن ملتونه سره منسجم شي، ممکن بیا د نورو مرستندوی مؤسسو مرستې هم راجلب کړي.
زما په یو څه ستونزې شته ده. د کې شک نشته چې په جرمني کې چې کومېشت افغانان دي، دیو په پراګاندا ډول او په انفرادي ډول باندې په خپل حد کې مرسته کوي. خو بیا دلته په بنسټیز شکل مرسته کې ستونزه دا ده چې تاسو ته د بیلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم. زه د یو خیریه موسسې سره چې په لندن کې ده، دا یو هغه ګډ ویل امباسیډر یا هغه سفیر یم چې په افغانستان کې د کومکونو هغه هماهنګ کوم. ولی زه فعلا په جرمنی کې ژوند کوم او دغه کمې پیسې چې یا کم د پروپوزل چې موږ د افغانستان په خاطر وخت نا وخت لیږو، د دې پروپوزل د قبلېدو نه بعد چې کم پیسې باید افغانستان ته لاړ شي، نو هغه باید د فلاشي جرمني ته، د دې نه بعد لاړ شي افغانستان ته. د دې په خاطر باندې دلته یو دانه اکاونټ یا یو دانه بانکي حساب ته ضرورت و چې هغه پیسې باید لندن ته راغلي وي. نو ماته هغه ټول هغه بنسټونه افغاني بنسټونه چې هغه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري او هم بعض جرمني بنسټونه چې هغه خیریه بنسټونه دي، ما ورسره خبرې وکړلې. اما دې ټول یو ستونزه درلودله او ستونزه دا یا یو ویره درلودله. هغه ویره دا و چې اول خود طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د افراطي ډلو شتون دا دوه مسالې یو ویره دلته پیدا کړې وه چې که چېرته دغه پیسې چې کوم زمونږ ته راځي او زمونږ د بانکي حسابونو نه بیا افغانستان ته ځي، که هلته دغه پیسې په داسې شکل باندې مصرف شوي وي یا چې هغې کې مثلا بعضې افراطي ډلو ته سود رسېدلی، نو د اروپا یا په ځانګړي توګه په جرمني کې هغه د افراطیت ضد قوانین چې کوم دي، نو هغې د ویرې نه به دا خلک د ډېرو سختو ستونزو سره مواجه شي. نو دا یو هغه وجه ده چې په بنسټیز باندې کار کول یې په جرمني کې ډېر ستونزمن کړي دي. او هغه سره مجبور دي چې په انفرادي شکل باندې کار وکړي.
مننه سره کوم بله
اینو هغه زیات ساتنه وي.
مننه د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لالارې مو دا پوښتنه د دې پروګرام په ارتباط داسې مطرح کړې و چې څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. دعوت معصوم لیکلي دي په خپل وطن کې د کار زمينه باید برابر شي. سنگري مومن شعیب لیکلي دي هیواد کې یووالی او د ولس پر رايو جوړ حکومت ضرورت دی. وقار لکنوال لیکلي دي اواز منظم مصروفیت کول شي د ځوانانو د وټلو بهیر ودروي د غبل اړخې هم دي. سلیمان خان لیکلی دی اوس خو امارات خپل د مرک خلیته اچوی او د پو طالبانو باندې انتقاد کړی دی. عبدالرحیم صافی لیکلی دی هیڅ امکان نه لري چې د حالوی. نور علی خان خپل واک لیکلی دی چې او بل ومنې سره په هغه صورت کې کېدای شي. برهان الدین وهاجزی لیکلی دی لویا د کار په مقابل کې د کار مقابل کې مناسب موس پکار دی. او همایون سمیم لیکلی دی هیڅ امکان نه لري هغه وخت امکان لري چې موږ یو قوي باثباته حکومت ولرو. نورزاده مومن لیکلی بهرنوی هیوادونه دی په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. سلمان وفا لیکلی دی د پیغام نه لیکلی ایموجیان را لیکلی دی. عبدالرحیم درمان لیکلی دی کله چې خارج سهولتونه کافی پیس کری پا افغانستان کنو بیا که دیشی کنه هیچ امکان نشته. محب الله احمدزی لیکلی دی ده غلاموی پسپو که ده شاید مطلب داوی چه ده ازادی پسپو که پروگرام داسته ده 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 دوی خپل نظر ده. جلیل لیکلی دی انشاءالله جور بشی. او آرمان خان لیکلی دی چه لگ زیاد دالار ور کردی. نور و اوریدون که هم گن پیغامون را لیشدی لطول و دیر منه نکوم او دیده لپاره چه وقت جازه نرا کبی چه طول پیغامون اول ولم ده دوی کور ودان او وست بیرتا که ده بحث ده برخی تر وگرزم چه حلار چده چنگه که دیشه چه افغان کدوال بیرتا پخپل کور شی او څنګه کېدای شي چې د کډوال مشکلات په نسبی شکل اول دا مهمه ده چې حل شي او بیا دا کار وشي. انصاری صاحب که تاسو نظر واخلم لمړی
مننه. زه دوه مهم ټکو باندې غواړم چې اشاره وکم. لمړی مسله دا ده چې باید نړیوال مخصوصا ملګرو ملتونو باید میزبان حکومتونو باندې باید فشار راولي تر څو زمونږ افغانانو ته باید وخت ورکړي په خپل رضایت او دولت طالبانه په توګه بیرته هیواد ته راستنه شي. دا یو مسله. او دویم مسله دا چې دوی ته د کار فرصت برابر شي. دا یقیني خبره ده او باید د حکومت هغه اساسي کلنلار دي چې باید دوی ته د کار فرصت برابر کړي. خو دا یقیني خبره ده چې وخت نیسي. دا په لږ وختونو کې نه کیږي او ژر تر ژره باید په میزبان حکومتونو باندې هم فشار راوړل شي تر څو دا ګڼ شمېر افغانان چې بیرته افغانستان ته روان دي دا باید متوقف شي. او دویم مسله هغه مؤسسات چې غواړي زمونږ کډوالو ته هغه کډوال چې بیرته راغلي دي پخوا او اوس روان دي دوی ته هم د مرستې زمینه برابره کړي او د مسؤول ادارات د نظارت لاندې تر څو دا مرستې د شفاف په توګه باید کورنیو ته مستحق کورنیو ته البته ورسیږي او وشي او هم شفافیت په پام کې ونیول شي ځکه زمونږ هیوادوال خپل لري باید دوی سره مرستې وشي. داسې مرستې باید دوی سره ترسره شي چې هغه حقوق او اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي ځکه دوی د خوراک او د څښاک مسله جدي مسله ده. یعنی حیاتي مسله ده. دوی متاسفانه په دغه برخه کې هم ځینې ستونزې لري او مسله د کور جوړول دي. دا یوازې کډوال وزارت نشي کولی زما په نظر کې چې په میلیونونو کسان د 2002 کال تر اوسه بیرته راستنه شوی دی او ټول غواړي چې باید ځمکه ترلاسه کړي کور ترلاسه کړي او ټول غواړي چې باید دوی ته کور جوړ شي. دا مشکل خبره ده او اساسي حقوق او اساسي مرستې دغه مرستې چې ما یادونه وکړه او یعنی داسې یو کلنلارې باید په پام کې ونیول شي. د مسلکي زده کړې په برخه کې هم موسسات کولی شي دوی ته د کار فرصت برابر کړي. دا تقریبا د دوه میاشتو د درې میاشتو مسله ده. دوی که چیرې په دغه مراکزو باندې استخدام شي دوی مسلکي زده کړې کوي او بیا وروسته د دوی وسایل هم باید د دغه مرستندوی موسسات لخوا آماده شي، تر څو د خیاطۍ، د نجارۍ، د ځینو نور مسلکونو برخه کې هم کولی شي د کار فرصت دوی ته برابر کړي، تر څو دوی په خپل پښو ودرېږي.
مننه.
بل مسله،
بله مهرباني،
زمونږ خدمات په خوا هم راغلي وو. اوس هم یعنی ځینې وضعیت ښه شوي دي، یعنی کار دوی ته برابر شوي دي، یا آزاد په توګه او یا هم د تیر ادارې لخوا یا د موجوده ادارې لخوا دوی ته د کار فرصت هم برابر شوي دي. خو هغه کډوال چې نوې راستنه کیږي د دوی هغه اساسي ستونزې دا دي چې دوی ته هم د کار فرصت برابر شي او هم دوی ته بشري مرستې وشي، او بغیر له دې چې سیاسي مسایل په پام کې ونیول شي، یعنی بغیر له دغه مسایلونه باید دوی سره شفاف او صادقانه په توګه باید مرستې ورسول شي.
مننه انصاری صاحب. ساده صاحب، تاسو څه وړاندیز لري؟ څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو شته ستونزې یو څه کم شي؟ او بیا مهم سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان بیرته په خپل هیواد کې ځای په ځای شي، او خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم افغانان ووسی، د ترکیې په شمول البته یو څه لري هیواد دی چې د افغانانو وضعیت هلته ډیر خراب دی، ډیر ګډوډ دی، موقتی اقامې ورکوي او د ځینو موقتی اقامې وخت تیر شوی دی. یو نتایج شوی راپور وایي چې په تیر یو کال کې له ترکیې تقریبا 100,000 افغانان بیرته افغانستان ته پزور ایستل شوي دي. سادات
په دې کې شک نشته چې د ترکیې نه نیولې تر اروپا پورې فیلند دغه ملکونه هم د بازو سیاسي ناخوالو د وجې د فشار لاندې دي. مثلا که تاسو د جرمني مثال ورکړئ، د یوکرين مهاجر دومره راډی شوی دي چې جرمني نور د فشار لاندې دی، نو په دې داسې حالت کې د افغانستان د کډوالو سیاسي او ټولنیز موقف او موقعیت خواریږي، څونه چې د دوی توجه اخوا کیږي. ولی په عین وخت کې زه فکر کوم افغانان ته هم پکار ده چې تر ډیره حده پورې په صلح آمیزه ژوندونکې دی، خپل انرژي مصرف کی، دلته چې کم شته فرصتونه دي هغه نه استفاده وکړي، مسلکي زده کړې وکړي تر حده پورې. او هغه هیوادونه کې چې هلته مثال دغه نشته دی، دغه اپورچونیټی نشته دی، کوشش وکړي چې بیا هم په کاروبار باندې ځان مصروف کی، د جرم نه لاس ونیسي، او په جرمی او په هغه غیر قانوني لارو باندې چې هغه دغه خپل معیشت تامین کړی شي دغه نه لاس واخلي. دا هغه مسایل دي چې په کوربه هیواد کې اوسره اوسه سهولتونه رامنځته شي، ژوند به اسانه شي. اما زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې د بیرته تک په اړه باندې دا په داسې وخت کې وضعیت کې چې افغانستان لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، حکومت یې انجونې مکتب ته نشي تللی، ښځې د کار لپاره اجازه نه لري، په فقر او تقریبا 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، ډېره به خوشبینانه وي چې موږ په دغسې وضعیت کې د بیرته ستنېدو په اړه باندې د کډوالو بحث وکړو، یا خبرې پرې وکړو، یا په داسې یو څه شی امکان ولري الا چې هغه کډوال
ساده سب ستاسو آواز ټیچ ساسو آواز قطر په د اخیره کې را به شما خلی ملیار تاسو ته تاسو څه وړاندیز لري د څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو ستونزې یو څه راکم شي، او د بیرته تک موضوع له څو پلوه مهمه ده؟ ساده صاحب هم ځینې برخو ته اشاره وکړي. یو دا مسله مهمه ده چې ځینې هیوادونه لکه پاکستان، لکه ایران، لکه ترکیه دو غواړي چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وشړي، نو د بیرته سنیدو له خطر باید څوش.
قدرمن شیبر صاحب زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانانو دپاره د دوی د حیثیت او اعتبار او ابرو خبره یې هم په څنګ کې ده د دې په څنګ کې چې دا ستونزې باید د افغانانو حل شي. په افغانستان کې د دې دپاره یو خاص وزارت وجود لري چې د مهاجرینو او عادتکنندګانو په نامه باندې یادیږي. دا وزارت باید په مسلکي افرادو باندې داسې یواز جامع کامل او وسیع طرحه جوړه کړي چې افغانان په عزت باندې بیرته خپل وطن ته راستانه کړي. افغانستان د طبیعي منابعو له لحاظ یو ډیر بډای هیواد دی. موږ اصلا وښو کولی چې دغسې یو طرحه باندې کار وکړو چې په عزت باندې خپل هیوادوال خپل وطن ته راستانه کړو، نو دوی دپاره د دې په څنګ کې باید بهرنیان یا نړیواله ټولنه هم خپل فعال رول ادا کړي. او که غواړي چې نور افغانان مهاجر نه شي، د دوی د هیوادونو باندې بار نه شي، نو ښه به دی چې په افغانستان باندې چې کوم تحریمونه، ظالمانه تحریمونه دوی وضع کړي دي دا لري کې، ځکه افغانستان کې د افغانستان بهر الحمدلله ډېر خپل بډای افغانان شته دي چې په دوی غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. اما چون د بانک له لارې پیسې نه انتقالېږي، امکان نشته ده چې هلته دوی د پانګونه وکړي. دغه راز بهرنیان افغانستان کې یو طلایي فرصت اوس راغلی دی. سوله شته ده، نسبي امنیت شته ده، او امکانات دي د پاره شته دي چې اوس پانګونه وشي په دې هیواد کې. او موږ وینو چې چین او روسیا په دې کې رقابت کوي چې څنګه وشي کولای په افغانستان کې ستر پروژې ترلاسه کړي. خو دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه چې په بانکونو کې وجود لري دو د پانګونې مخه نیولې ده. او کله چې پانګونه هم نشي نو طبیعي ده چې کاري فرصتونه نه ایجادېږي. نو کله چې کاري فرصتونه ایجاد شي او جامع طرحه باندې کار وشي، مهاجرو ته چې په پاکستان کې دي که په ایران کې دي که په ترکیه کې دي یا د اروپایي هیوادونو امریکانه استرالیا نه هر هیواد افغانستان ډیر لوی هیواد د ځمکې ورته په اختیار کې ورکړ شي، ځمکې آبادولی شي دوی دي. یعنی د دې دپاره چې یوه طرحه باندې کار وشي، زه فکر کوم چې په یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په یو طرحه باندې کار هم کړی و. یعنی کېدای شي هغه طرحه د اوسنیو شرایطو سره تکمیل شي او کوم ځای کې چې خلاګانې وجود لري هغه ټاکې کړی شي. او افغانانو دپاره خپله د حکومت د چارواکو مسؤلیت دی، مکلفیت دی د حکومت په حیث باندې چې دوی دې دغه زمینه مساعده کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته په عزت باندې ورشي او په خپل وطن کې خپل باعزت ژوند پیل کړي.
مننه غلی ملیار. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ که سم تاسو ویل چې شرایط فعلا نه دي مساعد، لیکن له ګاونډیو هیوادونو فرضاً په ایران کې هم افغانانو ته د ژوند شرایط ډېر نه دي مساعد او په پاکستان کې هم نه دي مساعد، له سادات صاحب سره رابطه قطع شوله. غلی ملیار، که بیرته همدا په دې برخه کې بیرته ستاسو یو څه وضاحت غواړم، د ګاونډیو هیوادونو کې کوم افغانان اوسي؟ له اقتصادي پلوه هلته هم دوی ته شرایط نه دي مساعد، شرایط ډیر خراب دي. مثلا په ایران کې چې کوم افغان کډوال ووسی، اکثر افغانانو ته وی ازادي راډو ته ویل دي چې کله ناکله د شرایط وی چې میاشتې میاشتې خپل کور نه شي پاتلی. د پاکستان وضعیت خو معلوم دی چې په تیر تقریبا یو کال کې بیا بیا پولیس دوی نیسي، پیسې ترې اخلي، ځینې په زور شړلې دي. او د ترکیه وضعیت هم همداسې دی. تازه راپورونه دي چې د ترکیه په مختلفو شهرونو کې خاص پولیس دي ولاړ دي په سړکونو کې، اسناد ګوري، که کوم چا اسناد برابر نه وي هغه غواړي چې کمپونو ته انتقال کړي او بیا د اروپایي اتحادې د مرستو په پیسو بیرته افغانستان ته واستوي. څه باید وشي اغلی ملیار؟
زه په دې خبره یم، هلته حالات فجی دي. یعنی د افغانستان هلته حالات ډېر خراب دي. زمونږ دغه 3 میلیونه یا 4 میلیونه په مخدره موادو اخته کسان دا په ایران کې اخته کړی شوي. هغه قصې چې ما دلته د افغانانو نه چې ایران نه دلته راغلي وو اورېدلې، حقیقت دا ده چې د سړي زړه ټوټه ټوټه کوي، د سړي زړه پرې کوي چې دي په میاشت په یو اوله میاشت کې ورته یو معاش ورکړی دی، بیا یې د مخدر مواد ورته ورکړي دي، بیا یې نور ترې سو استفاده کړې ده، کار یې پې باندې کړی ده او معاش ورته نه ده ورکړی او دوی د بالاخره محتاط شوي دي. یعنی دا دی په ایران کې په دې شکل باندې، په پاکستان کې هم موږ تاسې وینو، عملا په ترکیه کې هم حقیقتا چې حالات ښه نه دي. خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د کډوالو وزارت، افغانستان د مهاجرو او اعتماد وزارت باید د نړیوالې ټولنې سره، د یو این ایچ سی آر، د ملګرو ملتونو سره په اړیکه کې شي او خپله یوه طرحه د دوی د سره شریکه کی ځکه زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم نه غواړي چې انسانان مهاجر شي، افغانان مهاجر شي، نور هیوادونو ته لاړ شي، ځکه دا یو دروند پیټ دی. دا غیر لدی چې په هیوادونو باندې د ملګری ملتونه هم باید د دوی لپاره مرستې راټولې کړي. نو ښه به دا وي چې د دې په واسطه چې دوی د نورو هیوادونو نه مرستې راټولې یا فشار په دوی باندې لوړېږي یا په نورو هیوادونو ته چې افغانان ورځي هلته خو هم دې ته څوک ښه راغلاست نه وایي او نه یې په خلاص غېږه مني. هلته هم دوی کلونه کلونه بې سرنوشته پراته وي، په رواني ناروغیو باندې اخته وي، محدودیتونه لري، کار اجازه نه لري، ژبه نه شي زده کولی. یعنی ډېرې ستونزې دي چې افغانان ورسره مواجه شوي دي او چې بالاخره دوی دي په شدیدو رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي. د دې لپاره دا د حکومت، افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې د نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ټینګې کړي او دا موضوع د سیاست نه بېل باید شي.
بس نور وخت اجازه نه راکوي. لته سو مننه کوم چې پرې بحث کې مو برخه را سره واخسته. ل فهم سادات څخه مننه دویم، ل عبدالواسط انصاری څخه او همدارس ل افراسیاب خټک څخه چې پرې بحث کې ګډون وکړ او ل اوریدونکو هم مننه دویم چې پیغامونه یې فیسبوک ته لاره واستول.